اوریدونکو د هلو ویو په دې خبرونه کې درته زه محمد اکرام په خیر راغلی وایم. د پاکستان په روان سیاسي اړیګل کې د ملک اقتصاد د تیر یو کال نه زیاتې مودې راهسې د سختو مالی چیلنجونو سره مخ دی. پاکستان د سو میاشتو خبرو اترو او د ایم ایف زیاتره شرطونه منلو باوجود تر اوسه پورې د ایم ایف د 1.1 ارب ډالر قرض ترلاسه کولو لپاره اوس هم کوششونه کوي. د ایم ایف د 6.15 ارب ډالر قرض پروګرام لاندې پاکستان ته د 1.1 ارب ډالر قرض ورکولو په سر د سټاف د کچې تړون د تیر کال نومبر د میاشت راهسې د ځنډ یا تعطل ښکار دی. متحده عرب امارات، سعودي عرب او چین د تیر مارچ او اپریل په میاشت کې د پاکستان مالی مرستو کولو په سر ایم ایف ته ګارنټۍ ورکړلې دي. د متحده قومونو د ټولنیز چارو محکمې د نهه یا سه شنبه پورس په خپور کړي نړیوال اقتصادي رپورټ کې ویلي چې د پاکستان کمزوري کرنسی او د سامانونو په طلب کې د مشکلات وروجبه پاکستان کې پراتونکو میاشتو کې د ګرانۍ کچا زیاته بي. د پاکستان د شماریاتو ادارې د رپورت تر مخه د اپریل په میاشت کې ګرانۍ په ریکارد کچ باندې 6.4% رسیدلې چې تر ټولو زیات پکې د خوراکي سامانونو او د تیلو بیې زیات شوې دي. د دې سره سره هر هفته د ګرانۍ چې کم رپورت راځي په هغه کې د ګرانۍ کچا خوشا 8.5% رسیدلې ده. د پاکستان د خزانی پخوانی وزیر مفتا اسماعیل د زیارت پر ورځ د کراچي په یو یونیورسيټي کې د وینا په وخت ویلي چې حکومت د دې نه خبر نه لري چې د ملک اوسنۍ اقتصادي حالت څومره خراب دي، او ویلي دي چې پاکستان سره د خپل قرضو او پدې د سود واپس کولو لپاره پوره آمدنی یا پیسې نشته. پاکستان کې ډېر اقتصاد پوهان فکر کوي چې د ملک اقتصاد د سیاست اثر لاندې دی او په حکومت کې ناست مشران اکثر د خپل سیاسي ګټو لپاره هغه اقتصادي تګلارې نه خپلوي چې ملک د اقتصادي بحران نه راوباسي. د پاکستان په روان اقتصادي حالاتو د ایم ایف سره د قرض په سر خبرو کرانی او د راتلونکو اقتصادي تګلارې په سر به نن په پروګرام کې د ملمنو نه پوښتنه کوو. زموږ سربانن په دې پروګرام کې برخه اخلي د پاکستان د انګلیزي ژبې ورځپاڼي بزنس ریکارډر خبریال طاهر امین، یو چارټرډ اکاونټنټ سجاد احمد ممنصب، او د پېښور یونیورسيټي د اقتصادي علومو د څانګې مشر ډاکټر زلاکت خان صاحب. خو اول په پروګرام کې اخلو یو باوړ شانې تما. دا د وایس اف امریکا دی واده هلو خبرونه ده. تر ټولو اول زو طاهر امین صاحب ته د بزنس ریکارډر ورځپاڼې خبريال دی موږ سره د ټلیفون د لارې راغلي دي. طاهر امین صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر راغلي وایي، سلام شي. ډیر مهرباني جی،
سلام.
ډېر مننه کوم طاهر امین صاحب. په اخبار کې خو اکثر په د ملک په غټو چې کومي موضوعګانی په اړه خبرې تر کیږي، خو یو بزنس ریکارډر چې د تجارتي چې کومي معلوماتي تجارتي خبرونه دی هغه لپاره ډېر مشهور دی، او بیا چې د ایم ایف خبرې کیږي او ملک یو داسې حالاتو نه تیریږي نو یقینا هر وخت به د ایم ایف د قرض په سر باندې خبرې تر کیږي. خو دا وخت په کم ځای باندې خبرې اترې ولاړې دي. ایم ایف وخت په وخت باندې وایي چې خبرې تر کوي، پاکستان وایي چې ډېر نږدې تړون ته خدا د 1300 میاشتو نه منګه دا اوړو.
مهرباني جی، سٹارٹ دا چې هم تدې چې کله د پاکستان تحریک انصاف ګورنمنت له هغه څخه دا چې ډیسیژن اغستیو چې دا غي سره هغه ټرسٹ ډیفیشنسی ته موږ وایو هغه پیدا شوی، او هغه دا چې ډیسیژن اغستیو هغه دا سبسډي په مات کې د بجلی او د پټرولیم پروډکټس چې کوم پرایسز هغه په کمی دا چې ورکړو چې هغه په بجټ کې کور نه وو، په هغه باندې ایم ایف چې کوم دی هغه ناراضگی اظهار وکړ او هغه هغه پروګرام ان هولډ کړ. بیا چې کله مفتا اسماعیل لغه نو هغه څه دا چې ډیسیژن واغستل چې هغه هغه دین کې هغه دا پولیټیکل کاست د ډیسیژن اړو مونږه پدره چې د مونږ سیاسي نقصان شته خو بهرال د پروګرام انټریک راوستو لپاره خپل جګم کریډیبلټی دا غیر انشور کولو لپاره دا ډیسیژن لازمی دی ضروری دی نو هغه ډیسیژن ریورس کړ او بیا هغه پروګرام چې کوم دی انټریک شه او دا شانتي په سپټمبر کې چې کوم دی پاکستان ته هغه ترانچ کوم دی ریلیز شه دا غیر نه پز بیا سردار سبراغه په 27 سپټمبر باندې هغه هر څو هغه فینانس منسٹر او هغه داسې سټېټمنټس جاری کړل او د سټېټمنټس هغه ستدمره ریسپانسیبل سټېټمنټس به حیثیت او فینانس منسٹر هغه تل شو ویلي او هغه آئینه ته خونه لګیدل او د سټېټمنټ سره سره هغه داسې ډیسیژنز واغستر لکه د بجلی په مت کې هغه پاور سېکټر چې کوم ایکسپورت سېکټر دی هغه ته داسې سبسډي ورک لګي 110 بلین روپیز هغه کور نو د شانت اګریکلچر پیکیج ورک 1.8 ټریلیون روپیز هغه په بجټ کې کور نو د شانت نور دغه واغستر سټېټس چې هغه آئینه ته خوخنو او هغه پروژوانه پروګرام ان هورس سسپنشن بیا چې کوم دی هغه د پریشر کړه او هغه ویډا چې هغه پوره به موږ پروګرام نه ریوایول کو دا هغه نه کیږي تر کومه پوره چې تاسو انټرسټ چې کوم دی بڑا وکړی نه بل چې کوم ډالر ریټ دی هغه نه مارکیټ بیس دی لکه دا آرټیفیشلی استګلاس چې کوم دی یو پیر بیا ال ایچ ډی ریپورټډلی هغه دا کنټرول کړو او دا هغه پوجا باندې آی ایم ایف ته هغه ایکسپټیبل نه و هغه ډیسیژن بهرال واپس شو لکه ډالر چې کوم دی هغه مارکیټ ته پری خو دی شو دا ټایم ته ټایم بڑھاوېدل شروع شو خو دا غوښته ده د تاسو وکټلې چې د آئینت پالیسیز هم هغه چینج کیږي او تم وګورئ چې ګول پوسټ هم دا وی چینج کیږي او په ری کې یو دا هم راغی چې کوم د فارن فاینانسینګ یا ایکسټرنل فاینانسینګ دی دا تاسو انشور کې ګارانټیډ کې او باقي کې د کنفرنلی کنټریز نه چې کوم رول اوور کېدل یا دا غي سره نور د تی دغه فرش انفلو دا او دا د پاکستان د پاره یو جنوا دا تاسو کتلی چې ریسنتلی د سریلانکا سره هم یو بیل اوټ پیکیج هغه کمپیوټری دی او هغه هغه اپروول ورکړی دی بلکې ترانس هم ریلی چې دی نو دا د سریلانکا د پاره هم وا د آی ایم ایف پالیسیز هغه کې ټایم ټو ټایم هغه کې چینجز راځي نو دا د پاکستان د پاره سپیسیفیک نو
خانوس بیا پاکستان خپل وای چې ټول شرطونه پوره شوې دي درې لوی ملکونو هغه لکه چین سعودي عرب متحده عرب امارات د هغې ګارانټي مرکلې شوې دي بیا 13 هفته تاسو بخنه غواړم ټریبیون په پاکستان کې دغه خبر ورکړ چې هغه زیات پیسې اوس غواړي ګارانټي غواړي هغه خبره هغه په خپل آی ایم ایف رد کړل چې نه داسې کوم خبره نشته لري که هر څه برابر شوې دي بیا په کې نور څه پاتې دي
بنکولم داسې دا خبره موږ هم د آئیډ چکم ریزیدنت ریپرزنټیټیو د پاکستان کې دا وی سره زموږ هم خبره شوې نو خبر خدغه او چې او وی 8 بلین ډالر دا فرش دغه غوړی فینانسینګ خدا ته وی چې هیڅ خبره نشته 6 بلین ډالر چې کم په سٹارټ کې یا فروری کې کم داغي اګریډ دغه شو او وی وی چې لګا تاسو انشور کې نو هغه لا د تخکاری چې لکه کمټمنټ فرندلی کنټریز نو ورکړې دي خو فاګې کې 3 ټو 4 بلین چې کم دی هغه رول اوور خټیک دا لري کمټمنټ هم شوی دی هغه ګارانټی دی دی خو فرش لونز د پاره چې کوم دی هغه هغه ته نه هغه شي تر لاسه شوی نه دی هغه هغه چې څغواړي پاره باندې کوم شورټی دا کوم ګارانټی دا نو هغه لا شوی نه دی او دا د جون پورې جون انډ پورې 6 بلین ډالر دا د آی ایم ایف ریکوایرمنټ دی چې دا تاسو ګارانټیډ کې انشورټ کې نو په هغه شي باندې هغه وی چې خبره ولاړه ده
یو بل تپوس چې هغه کړي شي زیات ټیکنیکل وی خو مهم هم دی ایا تاسو په خپل دینه خبره چې سعودي عرب په خپل چقرس پاکستان ته ورکی په هغه باندې د سود شرا 30% غواړي یا پاکستان ورته ورکی
بالکل هم داسې ده او داس نوې دغه نه ده د دې نه مخکې چې هم کم لون اغستې شو نو په غیبه باندې 3.8% چې کوم دی پر ان ام یا انولي دا موږ انټرسټ ریټ په غیبه باندې ورکو نو داس نوې دغه نه ده اوس چې کوم دی لیشس کم دغه دی هغه باندې 4% دی نو دا هو د دې چې لون څوک هم ورکي هغه اچ نه ورکي دغه وجه ده چې پاکستان آی ایم ایف ټاور بانک ای ډی بی ته د دې لپاره چې هغه موږ ته کم لون راکې نو هغه ډیر په اسان شرایط باندې دا انټرسټ سټیټ چې کوم دی 1-2% لکاره ډیر کم دغه یي ریزنیبل ریټ دی بجای د دې چې دغه تلاشي فارن کمرشل بینکس تلاشي یا دغه شنتې چینا تا یا نور چې کوم زم فرندلی کنټریز دی ایون هغه هغه قرضې هم هغه چې کوم دی دغه انټرست ریټ هغه سی وای نو دا څنګه خبر نه ده د مخ ته هم داسې کیږي
ها اوس د ایم ایف کچرته شرطونه پوره کړی شي به تاسو کوم خبره مقلله د پاکستان د خزانه وزیر یا د پاکستان تاسو چارواکو سره کوم خبره کیږي چې آیا د جون په میاشت کې کوم بجټ پلان دی کیږي د اغین مخکې کوم امکان لیدل کیږي کنه دغه ته خبره رورو غزول کیږي چې بجټ پلان دی چې پاکستان چرته د خپلو چې کوم جمعنی آبادی د هغینه پشان شي
نو خبره ده چې دا چې دا زموږ د ایمت سره اګریمنت دی تر 30 جون پورې او پاکستان چې کوم بجټ پیش کړي نو دا به باقاعده د دې بد ایمت نه یو قسمه اپروول علي او په دې زموږ د ایسره ټیم پر ټیم خبره کیږي هغه دا موي ایم ایف چې کوم ریجن ریپرزینټیټیو دی چې پاکستان بلکې دا ایم ایف ټیم دا وی سره چې کوم دی ان بورډ دی او ټیکنیکل موږ چې کوم کنسلټیشن دی کوم زموږ لیمټ دی دغه مطابق هغه موږ د غکو او کوم لیټس چې موږ اور ستای سره خبرې شوې دي نو وی دغه چې د پاکستان ګورنمنت لا پکار دي چې کوم اګریډ پالیسی فریم ورک دی فبروري کې نو دوی لا پکار دي چې ودن دس لیمټ چې کوم دی په دې کې هغه ګورنمنت فاجی شي دنه اسنه چې دی وایلیشن شي نو دا هم یو پوینت کنسیډر کیږي چې الیکشن بجټ دی د هر چا ته پته را چې د اخیره بجټ دی د الیکشن نمخ کې نو ګورنمنت کې دي شي دا چې سټډیز ورکي کولیج پاور سېکټر 1.4 ټریلیون سټډیز وخت او ګورنمنت د فینانس منیسټر له داسې انډیکیشن ورکړي چې موږ 450 پورې درکوي شو په دا کې څه شي زنه ایمتا هیڅ کله هم اکسپټیبل نه دي نو دا د ودري خبرې دی یو خدای چې پاکستان هغه شانتي مسنخ کړی چې په دې کې انټرسټډ دی پورې زمون کم قرضګاتی واپس کول دي یا پاره انټرست واپس کول دي نو هغه خو انشور دي او نیکسټ چې کوم ګورنمنت راځي لازمی خبره دا وی بل نه وکړم به کار دی چې هغه به فریش ایم ایف پروګرام باندې او په نوو شرایطو باندې نو دا د 3.3 یو خو دا بجټ په تشکیږي نو دا به د ایمت اپرول نه پس تشکیږي او که پاره کې اخوا دي خوای نو الریډي چې کوم ترانس ډیفیسټ دی دا به نور هم بڑا وشي
ها یو خبر چې د پاکستان په میډیا کی پډیرو پاکستان انګریزي جب یو رسوانو کوم راغلې ده تاسو هم دا خبر ورکړل دي چې پاکستان ته د فاینانسینګ لپاره یا په ملک د هر څه چلولو لپاره غیته چې کوم پیسې ضرورت وي هغه 8.1 بلیون ډالر راغلي دي او دا 15% په دې کې کمې ده پاکستان تبددا کمی پوره کولو لپاره نور پیسې ترلاسه کول دي دا پاکستان کې دیتا څنګه کتل کېږي تاسو چې په اخبار کې خبر کېږي اقتصاد پوهان دیتا په کومه سترګه یا نظر باندې ګوري
بالکل دا هم څه انډیکیشن نه دی او دا غي مین ریزنز دا تاسو دا اندازې چې دی کال لپاره پاکستان تقریبا 22 بلین ډالر دا د اکنامیک افیرز ډیویژن ډیټا مطابق دا بجټ ایټ استیمیټ شو چې دا به موږ ته فارن یا ایکسټرنل اسیسټنس چې کوم دی دا به ملاويږي هغه کې اوسه پورې راغلي دی 8.123 بلین ډالر لاست ایئر چې کوم دی هم په لیس میشتو کې دا تقریبا 13.33 بلین یعنی په دې کې تقریبا 38% په دې کې کمی راغلي دی دا د بجټ ریسټیمټ سره کمپیر کینو دا تقریبا دغه لیس دین 40% دی نو د دې کې د کمی او وجه دا چې خو مونږه تیر اکتوبر د چي سمره چې ریټینګ ایجنسیز دی هغه مونږه ډاون ګریډ کړیو لکه اموډیز دی افیکټ دی یا سټینډرډ پور دی دغه په وجه زمونږ چې کوم فارن کمرشل لونز دی مونږ استیمټ دغه کړی دی بجټ کړی هغه تقریبا 7 بلین ډالر دی دا اوسه پوری مونږ ته صرف 900 ملیون ډالر ملو شو میجر شارټ فال چې کوم دی هغه دلته دغه شان پاکستان د دې ډاون ګریډینګ د وجه په کوم انټرنیشنل مارکیټ کې بونډز ایشو کو سکو بونډز یورو بونډز دا غینه هر کال تقریبا 2 3 بلین ډالر کې کم دی دا موږ اوچتو خو په دې حل کې د پاکستان چې کمپوزیشن دی موږ په پوزیشن کې نه یو چې بونډز لانچ کو په انټرنیشنل مارکیټ کې 2 3 بلین ډالر کې کم دی دغه تا کمی راغندا 8 10 بلین ډالر دا شو دغه شان د ایم ایف پروګرام سسپند دی او کسمان هولډ دی نو چې کله د ایم ایف کمفورټ لیټر کومه پوری ورلد بینک او ایشین ډیولاپمنٹ بینک ته نیمې لوشي نو هغه هم هغه خپل لاس چې ګنده اغنیول لري دا شان نو چې څونه ملټی لیټرز یا بای لیټرز دا غوې نه مونږ ته کم انفلو دا نو هغه هم پای کې کمی راغلي بیا دلته کې زمونږ چې کم ډیټ سرویسینګ دی نو ریلائنس چکم دے هغه پر ڈومیسٹک بوروینگ باندې دے او دې ټیم کې 21% چکم انټرسٹ ریټ دی او دومره ہائی ریټ باندې موږ د ڈومیسٹک نه هغه بورو کو او ڈیٹ سروسنگ پاګی باندې کور کیږي
دا تاسو 21% یا 20% چې لون یاد کو دا پاکستان په بانډز باندې ورکي
دي دا انشوري نو په دې پوجا خدمون ټول انډستریال سېکټر چې کوم دی هغه ولاړ دی ولې چې دا غوېته هغه قرضي او هغه شیز نه ملګي نو اوور ان دا 8 بلین ډالر جی
ها یو اخیری پښتنه تاسو نه کو بیا به موږ خپل بل رپورټ او ملما لخت ځو پاکستانی مارکیټ کې د ډالر چې کوم ویلیو دا یا قدر دا غنورم سوا شبه دی پرون خو په سوا کې دا درس وا روپونه هم یو ډالر بیا سی واشو اوس ما په مارکیټ کې کتونو کې دشي دا انټر مارکیټ کې کتا سره توې 215 اتیا خی سمره په پاکستان کې شارټ فال یا کمې ده او یو ځل بیا غیب پکې ښکاری انټر بانک نه دی بانکونو په منځ کې او په آزاد مارکیټ کې د ډالر بیا زیات شوې ده
جی د دې څنګه تاسو ویل 285 د دغه انټر بانک ریټ دی د دې نه چې کوم اوپن مارکیټ دی نو هغه 300 د پاس هم چلیږي سو فورز کې به تاسو کتلی چې 300 نه بره هم تلو او هغه مین ریزنز په دې کې پولیټیکل انسرټینټی دا بیا هم د خلکو یی کدا چې کیسه دا پولیټیکل انسرټینټی نور څه واکېږي نو چې دې شي ډالر نور هم په بره باندې لارج مین ریزنز په دغه پیشن کې داري بل طرف ته زم ریزرو هم نشته تاسو به کتلی 4.3 بلین ډالر زموږ ټوټل ریزرو دي بلکې پر روانه 2 میاشتې د نیو میاشتې کې موږ 4.5 بلین ډالر د خپل موږ قرضې واپس کوو زموږ سره ریزرو شته نه قرضې جات په سر باندې ولړ دي انفلو نشته او دغه شان پولیټیکل انسرټینټی ده نو دا ټول چې کوم دی د ډالر هغه فلکچويشن چې کوم دی په دې سره هغه ریلیټ کوي خو کدې دوران ګورنمنت یو داسې بجټ ورکړ چې هغه کې وې فارورډ کاری هغه کې چې داسې پولیټیکل ریکنسلیشن ښکارا شو نو بیا دا دغه دا چې کوم ریس کې هغه کم طرف ته د غشي او د ډالر ریټ چې کوم دی هغه رقم هم شي کدا اینه سره پروګرام به حل شي یو خو بجټ د شي وی فارورډ لګی ښکارا شو او دغه شان پولیټیکل انسرټینټی کم شو نو دا هم چانس دی چې د ډالر ریټ لاندې راشي او ان کیس کې دا پولیټیکل انسرټینټی یا د ټمپریچر نور هم سی واشه نو بیا غیر خبره ده چې دا به نور هم په بره باندې
ډیر مننه کوم طاهر امین صاحب زموږ سره په دې پروګرام کې د برخه غوښتو د معلومات راکولو تاسو ډیر مننه
مهرباني
مننه کوم په پروګرام کې یو وړ شانې د ما اخلو او بیا به یو ریپورت اړختم زو زموږ سره سجاد احمد صاحب هم راغلي دي خو اخلو یو وړ شانې د ما دادو وایس اف امریکا هلو وی او ایخ پرونه ده منګه سره سجاد احمد صاحب هم راغله دي چارټر اکاؤنٹنٹ دي د پاکستان په اقتصاد باندې پوهلري اویتا د ټلون وړاندې زو په خبر پښتونخوا کې د دوايانو بای ډېر زیات شوې دي او ډېر دوايان د سړي چې هغه د غریبانو یا غریب خلکو د وس طاقت نه به شوې دي په دې باندې یو رپورت د سیمینا زمونږ خبريال احسان محمد خان را لیکل
دا ډالر په مقابله کې د روپۍ پرېوته ارزښت چې د وړاندې د دورملو په بایو اغیز ورزولې او د اخیری دریو کلونو د دورملو بای د ورزو او میاش په حساب په پورته ختلې دي خو د دورملو تجارت کوونکو د خیبر پختونخوا اتحادیه تر مخه اوس د دورملو د خام توکي په ګرانیدو سره زیاتره غو دواني چې د ژوند د ژغورنې لپاره کارول کیږي د دورملو په بازار کې کمښت هم غلې
اگرال ګولۍ دی، پروتودین 25-75 دی، دا داسې دوایانې دي چې دا د هر مریض ضرورت دی. او دا دی وخت کې د 200 روپو ډبې چې کم دی په 3000 روپۍ نه ملاويږي. یقینا دا ډالر چې بر رواني او دا چې ګرانيږي دې سره دوايي چې دا دوايي خپل حد کراس کوي او سیوا ګرانيږي داروګانه.
د اقتصاد پر وتی وځ چې زیاتره ولس د بیروزګارۍ سره مخ کړي، په داسې کې د بیوزله کورنیو د پاره د دورملو اغستل هم ډیر ګران شوې دي، ځکه چې د ژوند ژغورونکو زیاتره دورملو بیا کې 15% زیاتوالی هم لیدل شوی.
نه دا خو د غریب سړي د برداشت نه بار خبره ده. دا به ما مخ یا غسله ده، دوی ما به د میاشت یا غسله ده، دوی زما کېدله او اتل سورو او اوس دا هفتی دوی ده، دا 2500 روپۍ ده دي او څه تقریبا 200 روپۍ زما کور کې نوره بل دوی پرته ده. نو هغه د 200 والا چې واغه ما په 200 روپۍ غسله او دا چې ودا په تل ده چې دا ولنه 700 کېدله او په 400 روپۍ به کېده، اوس دا په 2500 روپۍ ده.
امکسل، امپسیلین، سیفلو اسپرین، انسولین، سپروفلاکس او داسی یو شمیر نور چې د ژوند غورنې درمل دي او زیات شمیره ناروغانی د روزانه د پاره کاروي. خو د درملو تجارت کوونکي اتحادیې تر مخه د دې درملو په بایو کې بیا یوازې اخیری 40 ورځو کې تر 30% زیاتوالی راغلی.
داسې مریضان راشي چې هغه فریاد کوي، داسې مریضان راشي چې هغه د کور سره سامان خرڅ کړی وي. څومره چې دا زمونږ د هلي ایریاز مریضان راځي، د میرلی، د میرانشاه، د دغه زینو نه دغه خلک دغه ته په مسافرخانو کې شکم دی ډیروي او هغه نه بعد چې هغه دلته راځي نو هغه مونږ ته دا حلفن وي چې مونږ خپل ساروي خرڅ کړو، مونږ دا خرڅ کړو د دغه دوایانو لپاره.
د درملو د بایو او معیار د سارنې حکومتي ادارې ډرایپ تر مخه د دوایانو د ذخیره کولو او یا په خپل خوخه بیا زیاتونکو پر ضد ګامونه اخلي. په پاکستان کې چې نه یوازې د بهر هیوادونو څخه واردونکي درمل بایي اوچتی شوې دي، بلکې د هیواد دننه جوړ شوي دوایانو بایي هم بې قابو شوې دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا هلو وی او خبرونه ده. زمونږ سره اقتصاد پوه او چارټرډ اکاونټنټ سجاد احمد صاحب راغلي دي. سجاد صاحب، تاسو سلمی شوی په خیر علي.
بخیر
اوسئ. ډیره مننه کو زمونږ سره په پروګرام کې دراتلو. سجاد صاحب، یقینا اقتصاد یو ډیر لوی سبجیکټ یا موضوع ده، ډیر خلک اکثر نه پوهیږي، یو خواته ګرانی وي، ایون حتی انتر دې چې سیاستدانان هم یو ځای کې قرضه یادې، بعض وخت کې قرضه کوي، په امریکا هم ډیر قرضې دي. خو بیا دې ته کتل کیږي چې په یو ملک کې خلک څومره خوشاله دي، گروت یا اقتصادي وده څومره ده، د خلکو سره پیسې څومره دي، دا رې ټولو یو مکس بیگ وی. خو دې وخت کې پاکستان ته وکتل شي نو حالات هغه هر طرف ته خط تصویر نه وړاندې کوي. یعنی IMF او ورلد بینک په خپل د پاکستان اقتصادي چې کما وده دا یا گروت ته هغه دی 0% نم کم خودل دی، 1.6 خې بل 0.4 خې. کوم ځای کې تاسو د پاکستان لوی چیلنجونه دی وخت کې وینئ؟
بالکل، IMF او ورلد بینک کوم ریپورت جاری کړی دی نو دا حقیقت دی. وجہ هو ډېر دی وجوهات پاکستان کې ډېر وجوهات یو دي شوی دي او هغه د معاشي بحران پر مخ شوی دي. نو هغه کې ټول نه ممبئی وجه چې دا هغه بیلنس اف پیمنٹ کرایسیس دی. یعنی زمنګا د بهر نه د ډالر راتلو او بهر ته د ډالر فلو د ضرورت په مټی د امپورټ او د ایکسپورټ یا د ریمیټنسز د دې د ترمیان کم فرق چې دی موږ په ویلې شي کرنټ اکاونټ خساره د دې کری په وجه سره. یعنی موږ سره پاکستان کې ریزرو چې دی زری مبادله ظاهر کې څو هغه دې کم شي دی پلیزو عربو نه هغه پلیزو عرب ډالر نه کم شي دی. دا هغه په وجه سره موږ دې قابل نه یو چې موږ خپل ضرورت څنګه زموږ په امپورټ او باندې انحصار کوو زموږ ضرورت او که زموږ ایکسپورټ انډستری دا هغه هم نو هغه موږ پوره کولای نشو او دا هغه په وجه سره دا ټول مسائل دا غي د وجه دالرم په بار روان دي نه غي دا غي په وجه سره غري دا غي په وجه سره زمونږه چکن دې شرای نمو چې دا ګروت چې څه ته شي یو هغه هم کم دي چونکی زمونږه اکانومي دا امپورټ اورینټډ دا امپورټ ناراضي په وجه د ډالر کني نو یو خاطه امپورټ ناراضي هغه په وجه سره روزګارونه ولاړ دي په ځای ولاړ دي هغه په وجه سره ګروت 1% نه کم دي چې تاسو ذکر وکړو یعنی تقریبا کېدای شي 0% وي یعنی د سره دې کار کې زمونږ ګروت راغلی شي نو دا د نو مسائل سره تمخ کوي بے روزګاری دي فرسي واقعي دي آمدن کمیږي یو خاطر درانی سی واقعي دي په وجه د ډالر ریټ خطو زم وجه دا چې مهنګایي سی واقعي دي نو هغه سره سره بے روزګاری هم سی واقعي دي نو دا یو ډبل اثر دی زموږ په عوامو باندې او دا اثر چونکی دا بحران چې دی معاشي نو دا ډیرو خبرو سره تړلی شوی هغه کې پولیټیکل انسرټینټی دا پولیټیکل انسرټینټی په وجه سره کم موجوده حکومت چې دی هغه غیر مقبول فیصلې نشي کولی هغه سخت فیصلې نشي کولی هغه د عیب سخت شرایط نشي منلی نو چې سخت شرایط نشي منلی په دې وخت کې بیا موږ ته د ډالر ضرورت دی موږ سره ډالر نه ملاویږي او بیا آئین په او نور ملکونو هم دا شرط یو بل سره تړلی چې آئین کله قرض درکوي نو موږ به قرضې درکوو ځکه چې تاسو په بجټ کې تاسو فیسکل ډیسپلین نشته یعنی تاسو خسارې دی چې واشي دي او هغه خسارې په وجه سره کم فنډ دی چې موږ وکړو یو هغه ځای نه شي پروډکټ سیکټر کې استعمال نشي دا یو ځای کې استعمال نشي چې هغه بعد کې تاسو ته ګټه درکړي تاسو امپورټ کم کی یا تاسو ایکسپورټ کې اضافه کوي تاسو هغه تیار چې له هغه پیسو باندې روغواړي او هغه ډالر ختم کړي
دې دې چې یو بل خبره چې آی ایم ایف په دې باندې ډیر زور راوړي پاکستان کې حکومتي مراد هر حکومت ورکه ځکه چې دا یو سیاسي ګټه رسي یو پاټۍ تا او انف په دې باندې اکثر زور راوړي چې تاسو چې کم دا حکومتي مراد یا اسانتیاوي ورکوي خاص کر د ټیکسونو په مت کې دي په یو شمېر نور مدونو کې دي دا عام خلکو ته څومره ګټه رسي او د دینه بیا ځنې مخصوص طبقه او مراعات یافته طبقه ګټه اخلي
نو دا خدا سي دا چې دا سیاسي چالو دی پاکستان کې چونکی کله هم وفاق کې زم زبانی حکومت نه راغله دي اکثر لاشي غیر مقبول فیصلې طرف تا الیکشن کا نیوی دی دا کی فیصله کی سبسڈیز ورکی ارزانی را ولی هغه بوت ټول په خزانه باندې راشي هغه سره زمونږه بجټ خساره سی واشي مالی خساره لاله شي زمونږه څومره چې بجټ کې زمونږه اخراجات دي یو خدا سبسڈیز او دا مراعات مو ورکو لدا خدا ایریا کی دا ټارګټ چې نه وی یعنی موږ هم خپل سبکې ته هغه ټارګټ مو او هغه اړتیا او ما غشن پوره شي یعنی دا سبسډیز چې موږ وشي چې د اورو والا تا د چینه والا تا هغه کارخانه دارو ته ملو شي او هغه هغه شت عوامو ته منتقل نکړي یو خو دا फायदा عام عوامو ته ولرتي عام ولسته ولرتي کارخانه دار او سرمایه‌دار د وینې مستفید شي زما خبره دا ده چې دا مراعات دي ورکی او دا مقبول ته سلی و چې په دې وجه سره زمونږ مالی خساره کې ډېر غټه اضافه راشي فرق کا زمونږه بجټ یا اخراجات زمونږه 10000 ارب دي زمونږه نیم بجټ چې دی دا د قرضو نه پوره کیږي دا خساره دي یعنی 5000 ارب دا زمونږ د ملک خساره روانه دي د دې خسارې سره سره زمونږ ملک په مخ کې وړاندې نشته او آئین کوم دا وي چې دا خسارې تاسو کم کړئ ځکه چې دا خسارې موږ د ډېر مختلف ځایونو نه را روان دي یو خو زمونږ د حکومتي ادارې کړي چې وابده دا الیکې دی پاکستان پوسټ دی دا فیزیکي ترقیاتي بینګ سی آی اے دی چې هغه نه 50-60 ارب ډالر سالانه خساره روانه رزمن ادارې خساره کړي زم دا چې زمونږه آمدن دومره نشته دی چې زمونږه اخراجات پوره کړي زمنګ آمدن او اخراجات ترمنځ فرق دی چې واښو یو خدای هغه آمدن زمنګ ځکه نه دی چې زمنګ اخراجات پوره کړي زم منګا بیا خرچي نور نقصان نه کوي زمنګ کله محکمې دي ادارې دي سرکاری هغه مثلا خساره راوړي دا خساره ډیره زیات شي او د دې خسارو په وجه سره د امنګه د قرضو
دا تاسو چې کوم خبر وکړه ډېر په پاکستان کې ډېر داسې حکومتي ادارې دي ریلوی د پاکستان پی آی ای دا چې هغه په خساره کې رواني په بهر ملکونو کې اکثر دا ټول ادارې پرایویټ وي او هغه ډېر غټم کوي آیا په پاکستان کې د دې طرف ته څومره کوششونه کیږي او بیا که کوششونه کیږي نو څوک چې په اپوزیشن کې هغه څومره د دې نه بیا ګټه پورته کوي د سیاسي ګټو لپاره استعمالي حکومت کې به هغه غواړي حکومت کې نه نو بیا هغه د سیاسي ګټو لپاره هغه مخالفت کوي
بالکل دا ډیر بل پرایویټایزیشن کمیشن دا د کوم هر بجټ کې منځنان ټیکس ریوینیو دی کلا لیکن کلیو هغه کې دا و چې موږ پرایویټایزیشن ترڅو دی او په دې باندې بار بار آینه ته زور نه هم کړی دا او د دې سیاسي فورسز انوالو شي او چې امپلایز دي چې په هزارو او لاکونو خلک امپلایز دي په دې ټول ادارې کې پاکستان سیل شو پی آی شو پاکستان ریلویز شو واپتا شو چې کله دې پرایویټایزیشن طرف ته ځي نو هغه فورسز روچت شي او پولیټیکل فورسز سره ملګري شي او احتجاج شروع کړي او د هغې خلاف یو مهم شروع کړي نو حکومت بیا اخره کې د هغې مخې ته وسله وزاره کې یو مطلب دا دی چې ناکام شي په پرایویټایزیشن کې نو دا لوډینګ چې دی دا مات یا زه ته په یو شکل کې ویلی شي د دې د وجې مطلب د دې بے وجوهات کی زمین پولیٹیکل انوائرمنٹ دا سی دے کہ دل کا سوک غیر مقبول فیصلی نشی کولے کہ اگر غیر مقبول فیصلی اکڑے یا دا ملد اکانمی بے سر کل پارکنی فیصلی اکڑے نو اغمات یا زاری خلاف شی او بیا اگر کی دا اقتدار تا کی درات لو امکانات ډیر کم شي نو په دغه وجه سره تر اوسه پورې دی ناکام دي چې داسې فیصلې وکړي چې هغه اکانمي لپاره بهتر وي معیشت لپاره بهتر وي هغې سره زموږ حساري کمی شي او موږ پرایویټایزیشن طرف ته لاړ شو څو ځل دا کوششونه شوي دي خو دا ټول امپلایز راوتي دي احتجاجات شوي دي د دې خلاف مظاهرې شوي دي او دا تر اوسه پورې ناکام دي موږ پرایویټایزیشن کې ناکام دي تر اوسه
تاسو په خپل باندې یقینا یو ډېره چارټر اکاؤنٹنٹ چې کوم یو خړ ډیګری دا ډېر په نظر ورته کتلې کیږي د کمپنو چې کوم داغي هر څه حساب کتاب وي داغه خبره په پاکستان کې ولی کمپنی هغه شان زو پرایویټ سېکټر یادوم هغه شان ترقی نه کوي یا هغه شان هغه مخکې نه دي څنګه چې په وست یا په مغرب کې دي په هندستان کې دي گروت هغه شان نشته ده د دې پښا باندې وجوهات سوینه
تدې وجوهات خو ډېر زیات دي په پاکستان کې اصل کې یو خو زمونږه کپلو ته ماحول نه برابر هغه کوم دي په کار دي چې دې ترقی کوي چونکی څنګه یو خو بدن نه ده غیر یقینی صورتحال له پولیټیکل انوایرنمنت دا څه بل کپلو ته چې د ترقی د پاره د دې مخفصلو مخفصلو با د کوم څه لپاره چې کوم ضرورت دی هغه یو ده سرمایه‌کاری یو قسم دا یو خو دی د بانک نه لون اخلي قرضې اخلي هغه قرضې زمونږه چونکی شرایط دومره اوچت دي چې هغه قرضې به تر ډېر په مهنګه ګران ریټ باندې ملاويږي زم دي تا نه دي سرمایه‌دار نه راځي چې هغه سټاک ایکسچینج زمونږه د هغه په شکل کې وي چې څو سرمایه‌کاری او کې دي خپل کې دي سکتور کې سرمایه‌کاری کې او دي خپل بزنس بڑھاو کې نو دا تقریبا د پولیټیکل انسرټینټی په دني دا چې کوم ضرورت چې دي دي یعنی کاست پروډکشن کاست کې د دې کوم کنټرول ساتي یعنی بجلی شولا دا چې ترانسپورټ شو وغیرہ وغیرہ نو هغه په ځای نو درېږي هغه ورځ تر ورځ بڑھاږي دی دا یو ډایرکشن دی معلوم چې لکه دې څه نه دی معلوم چې دې تر دې ځ چیلنج دی مخې ته دی دا هغه په وجه سره دی مخ په وړاندې نشي کې او د دې دا پرایویټ سېکټر زمونږ په دغه وجه سره دې مطلب نوی نوی کم ټیکنالوژي چې راځي هغه موږ امپورټ او موږ بهر نه راغواړو دا لپاره د ډالر په کار دی د ډالر ورسته ورځ هغه خېږي نو دې ته ډېر زیات چیلنج دی چې د خپل کاروبارونه وسی کی بڑھاو کی هغه کې دې ته ډېر زیات مشکلات دي.
اوس تاسو نه چې پاکستان آیا د غی مخ ته د بنگلاديش مثال کې خودشي د هندستان مثال کې خودشي برما یا د نور واړو واړو ملکونو دی هغه ایکسپورتس باندې یا په برامداتو باندې ډېر انحصار وي، آیا د پاکستان د حکومت سره یا چې کوم پرایویټ اسوسییشنز دی د هغه سره داسې کملار دي یا د تګلارو کمې دي کچرته هغه دلته راولل شي دلته امپلیمنت کړي شي په پاکستان کې ګروت سوا کول شي او د ملک ته کم ایکسپورتس ته هغه سوا کېد شي؟
بالکل جی دا کې دې شي خو چونکه اوسه پورې دې دا معقول نه جوړ کړي یو خو چې موږ کم را مټیریل دي نو هغه زموږ ملک کې داغه د ماینینګ لپاره ډېر فټ ضرورت دی هغه کې فرمایا کاری په کار دا دې هغه لپاره ریګولیشن په کار دی چې هغه موږ ریګولیټ کو او دا هغه ماینینګ طرف ته لاړ شو فرمایا کار راشي او هغه را مټیریل دې بهر نه راځي زموږ په ملک کې هغه پیدا ورکړي. د هم خبره ما تاسو ته وکړه د انرژي د بجلی چې کوم او بجلی نن نن څه جوړې کړې دي او شاته حکومتونه نو هغه زیات تر فرض آئل او آی پی پی دی، یعنی هغه د زیات ګران بجلی جوړې هغه هغه بجلی جوړې چې هغه یعنی سکیل نه جوړې نو هغه بجلی سره هغه کاست هغه دی نشي برداشت کولی، هغه د دې کمپټیشن نشي کولی هغه انډستری سره بنگلاديش شو یا نور ملکونه شو شو هغه چې یو پروډکټ جوړي او زموږ ملک یو پروډکټ جوړي چې هغه په مېس کې د قیمت یو په ډبل پر کې هغه په وجه دې چې زموږ شاته چې کوم فیصلی شوي دي یا کوم کارونه شوي دي نو هغه انډستری ته هغه پیدا نه ډول کوي ټول زمونږه ترجیح چې و ترجیحات هغه ریئل اسټیټ ترڅو زیاتر او داسې اطراف ته چې هغه مونږه بلیک منی چا پارکول شو نو انډستری طرف ته دي سوچ نه کړي لري هغه طرف ته ماحول جوړ کړي دي نو د سی ټیک کې دي سپیشل اکنامک زونز شامل کړي وو هغه تل تر اوسه پرې نه فرمایي کاری راغلا او نه هغه کې سلیول تل تر اوسه پوری سٹارټ شو نو مونږه شاته په دې وجه پاتې شو چې خو زمونږه د بجلی بحران او مشرب وخت او دا غیر بعد بیا زمونږ د بجلی بحران ختم شو د نن دې حکومت آی سی پی راوړ او د دې پلان څو لګول یو څو ټول پلان څو لګول او هغه د دې دومره نه انګه د دې جوړیږي چې هغه 50 روپۍ یونټ جوړیږي او هغه لا په ځای نه دا ولاړه انډستریالیست چې هغه پریشان دي چې دا د دې قیمت په کم یا کم یې پوری په ځای ودرېږي چې موږ یو کاست ډیټرمینیشن وکړو چې زموږ یو پروډکټ په دې قیمت کې جوړیږي او موږ په دې کاست کې پریږي نو اصل وجه دا ده چې د ګټه وجه غیر یقیني صورتحال دی زموږ خدمت نه دی معلوم دی چې نه دی معلوم چې زما یو پروډکټ په کومه جوړیږي زموږ چې کوم را مټي زرا غواړم هغه ما ته په څومره لېږي چې څومره کومه بجلی خرج کوم اما ته په څومره لېږي ځي د کاست تحمیله نشي د ګوې نن یو کاست دی نو سبا بل دی څومره چې دا د آټو انډستري دا هم په دې وجه اوس بند لگا په وجه د دې چې هغه کوم پرایس ریلیز کړي کاستمر ستانو هغه میاش بعد هغه پرایس نشي لیټ کولی هغه تا کوم پروډکټ چې په کار دی کاست پروډکشن لپاره هغه کاست ډیر زیات شي واشي بیا میاش بعد هغه خپل انډستري وي نو اصل وجوهات دا دي.
ها یو اخیری پښتنه طرف ته راځو هغه ډیره هم په دې باندې چې په پاکستان کې په دې باندې پرونم لیکل شوی دی اسوسییټډ پریس د هغه یو پوره تفصیلی خبر د چین په قرضو باندې په هغه کې نه صرف پاکستان بلکې یو شمېر افریقی ملکونو ته کومې قرضې ورکړل شوې دي برتر غواړي کوم پاکستان ته رول اوور شوې دي خو په هغه کې دا یره سرګند کړل شوې دي چې یو خو چین قرضې نه معاف کړي کله چې ډېر ملکونه نه معاف کړي خو بیا د آی ایم ایف یا نور داسې ادارې شته چې پاکستان ته قرضو کې بیا نرمي راولي او هغه وایي چې ډېر ملکونه ډیفالت طرف ته تللی شي پاکستان هم په هغه کې شامل دي تاسو د چین قرضو ته څنګه ګورئ او دا څومره سخت کې دي چې پراتون قرضو کې پاکستان لپاره مشکلات سیوا کول شي؟
نو خبره خدا ده چې چین قرضي کما خپل پکار دی او کما پکې نو ریسټرکچر خپل پکار دی یعنی کم چې مونږ دا دې ته واپس ادایګي کوو نو هغه کې یو ترتیب د دې دوباره جوړول پکار دي، یعنی کوم کال بعد کوم قرض ورکو یا راتلونکي کال کې کوم قرض ورته واپس کوو، نو هغه دې موږ ته شاته کال ته واړي، نیمه مخکې ته پیلې نیمه شاته واړي، ریسکټینګ دی وکړي. نو قرض معقول خو دا هو خل نه دی، هغه به موږ ته قرضې واقعي موږ به بیا غلط پالیسی طرف ته ځو او بیا به د هغه قرضو غلط استعمال کوو، غیر پیداواري سیستم کې به استعمالوو، چرته به روډ جوړوو، چرته به سبسیډیز ورکوو، چرته به امپلایز خیر کوو، برنه حقا انفراسټرکچر به زمونږ نه وي، ټیچرز به ورتي کوو، ډاکټرز به ورتي کوو، سیلریز کې به هغه وړاوو، شهر سیلو کې به وړاوو. نو اصل کې موږ نه نظر پکار دی په خپلو پالیسیز باندې او په خپل مطلب دا دی چې ریفارمز باندې ملک کې زمونږ کوم ریفارمز پکار دی، ملک کې کوم ډالر د بهر نه لیلو شي، دا هغه نه هغه موږ پیداواري سیکټر کې استعمال کوو، یعنی مایننګ کې، اګریکلچر کې، انډستری کې پیداوار دا هغه نه راشي چې موږ کم امپورټ کوو، هغه باندې زمونږ انحصار ختم شي، هغه موږ خپل ملک هغه کیږي پیدا کوو او زمونږ کم ایکسپورټ کې چې هغه مضبوط کوم، لا یعنی اګریکلچر سیکټر نه کم منتقا کپاس راځي، چاول راځي، یا کم داسې چیزونه راځي چې هغه موږ په انډستری کې استعمالو، داسې مایننګ طرف ته لاړ شو، نو هغه پیسو نه موږ دا پیدا واخلو چې موږ ټیکنالوژي راوغواړو، مشینري راوغواړو، داسې چیزونه په هغې باندې موږ د بهر نه امپورټ کړو چې هغه ډالر زموږ په داسې ځای راشي چې زمونږ امپورټ کم کړي او زمونږ ایکسپورټ بڑھاو کړي، نه چې موږ هغه بیا د بجټ خسارو کې استعمال کړو او هغه چیزونه راوغواړو چې هغه موږ دلته ایز ا ټریډ بزنس استعمالولی شو، بس تیار چیزونه راوغواړه د بهر مچنه دلته په ګران ریټ خرڅوه او ډالر بهر ته ځه. نو لکه اصل خبره دا ده چې موږ په خپل ملک باندې نظر پکار دی، موږ پالیسی باندې نظر پکار دی، بجای د دې چې موږ نورو باندې یا د نورو بار بار رعایت واخلو.
ډیر مننه کوم سجاد احمد صاحب زموږ سره په پروګرام کې په تفصیل سره د خبرو کولو، ډیر مننه تاسو.
ډیر مننه.
دا اوس سجاد احمد صاحب چارټر اکاؤنٹنٹ د دوبۍ نه زمونږ سره خبرې کولې د پاکستان په اقتصاد باندې. او اوس زو پاکستان او ایران تیر ورځ یو لوزنامه لاسلیک کړی و په بلوچستان کې، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم دغه لوزنامه ته ورغلو، خو په بلوچستان کې تاجران وایي چې د ایران او پاکستان ترمنځ د آزاد تجارت دی وشي، چې پاکستان کې د ایران کنټینرانو ته هر ځای ته د تک اجازه شته، خو دوی وایي چې پاکستانی کنټینرانو نه په ایران کې هلته زیات ټیکسونه اخیستل کیږي. رپورت په د کوټنا د روا خبريال همي سمسور علي ګلې.
په بلوچستان کې تاجران د پاکستان او د ایران ترمنځ د مند پیشین د سرحدي پولي د مارکیټ د فرانسې ارکلای کوي. د کوټي د صنایعو او د سوداګرۍ سازمان وی چې د پاکستان او د ایران ترمنځ باید آزاد تجارت وشي. د دوی په خبره چې د ایران تجارتي کنټینران دلته تر اسلام آباد او تر پنډي پورې دي، خو پاکستانی کنټینر چې کله ایران ته داخل شي بیا پر هر کیلومتر باندې له دوی څخه $3 اخستل کیږي.
پاکستان څه صرف دوه ټمه دي ایکسپورت د ایران لپاره، یو چاول دی ورجی دی او یو د سپیر تل کنجیت سورته وای. ایران ته کوم وخت زمرد دام سیزن ورسی دی پابندی پر ولګی نه پریزید پاکستان سره، او چې کوم وخت ما ټو سیزن پر هغه پابندی ولګی نه کله تجارت مرسر نه کی. د ایران ما سراج پر هغه باندې هیڅ پرمټ سیستم نشته، اوپن روان دي، ار سړی چر شي وګړ دی ایران سره یو نیم سل کړي به اطمینان دی ناجه. موږ د ایران سره د پیمنت مسله ده، ولې په ایران باندې سیستم نشکېدلې پابندې دي.
د کوټي مرکزی انجمن تاجران و دې ته زیات خوشبین نه دي.
دا مایده دا دغه شل واره وسول د ایران دربار کې واوړې هغه څه زبردست ځای ته جوړ کړی مسافران ته هم وبست هم مسجد سم سایاست ماره خواسته هر ترتیب برابر دي. د پاکستان خو ته راوړې د دنیا یو ترتیب نس نه ده، سایاست مثال نه الته یو سولتست ورکول بارډران دي. د افغانستان سره پر مختلف بارډران باندې باید د مارکیټونو جوړ شي، په هغه مارکیټو دا فائدہ ده لکه چاینا چې جوړ کړي، مطلب د 5000 شپږ زره وزره دکانه چاینا جوړ کو، د ټوله چاینا د ټوله ملک احتمالته سچ تور شي، چاینا له دا بازار لورته له تارې چمې ملاوي، هغه بازار کې موږ ګرځو ګرځ په لټه ولي ولي پیدا کی بساله تمر خریداري وکړو، راځو نور تک پات مشته نه.
حکومت وی چې پر سر سرحدي پول باندې د مارکیټ لپرانستې زخبه تر لاس لکه زیات خلکو ته روزګار ورکول کېږي.
دا بارډر مشترکه بارډر مارکیټ جوړیږي، د ایران د خوا خلک بم راځي، د دې خوا خلک بم ورځي. دا به مشترکه د $500 د زرو ډالر پر سامان اخی، بیا به راپایس خرڅي به د باندې، او نور د ایران سره مشکار کوم د روان یو راس په ورو مختزي ډیر درنو د دې د حالات وجه سره 80% اثر پر لیدل د زمرد کاروبار بزنس لاړ هغه د مشکل حالات په وجه باندې سي د نور حکومت مشر ته اوته دی.
د روان کال د فروری د میاشتې په اخر کې د ایران له لوري ویل شو چې د تاریخ په اوږدو کې په لومړي ځل باندې د پاکستان او د ایران ترمنځ تجارت په تیرو لسو میاشتو کې تر $2 ارب زیات شوی دی. د دوی په خبره چې په دې کې 15% اضافه شوې ده، خو بیا هم چې دواړو ایوادو د سرحدي پولې تجارت تر $500 ارب د رسولو وټ کړی وو تر هغه کم دی. د پاکستان له ایران سره پر سرحدي پوله باندې 15 ضلع چاغی، پنجګور، ماشکیل، کیچ او گوادر پرتی دي. د ایران پر سرحدي پوله باندې ترمن پیشین لمخه 0.7 تپتان، چیتگی، گبد او د بازارچی سرحدي پولی دي چې خلک پر دې باندې تګ راته کوي. د پاکستان او د ایران ترمن 300 کیلومتره اوږده سرحدي پوله پرته ده. حکومت ویي چې دوی پر دغه سرحدي پوله باندې تر 30% زیاته برخه باندې ازغن تارا چولی دي، کندې کښلې دي چې د مخادره موادو او د بشري قاچاقبرو او د غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی وو چې پاکستان به د ایران او د افغانستان پر سرحدي پوله باندې 40 مارکیټونه پرانیسي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمو خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
او وایس اف امریکا هلو وی او ای خبرونه ده. څنګه چې تاسو څنګه د پروګرام په سر کې ویلو، زموږ سره په پروګرام کې د پېښور یونیورسيټي د اقتصادي علومو د سانګې مشر پروفیسور زلاکت خان صاحب راځي. زلاکت خان صاحب زموږ سره ملما شوې ده. سلمی شرط وايي په خیر علي زلاکت خان صاحب ډېر مننه کوو زلاکت خان صاحب په پروګرام کې دراتو. په دې پروګرام کې مونږ ډېر خبرو وکړل د پاکستان په اقتصاد باندې. په سر کې مونږ د پاکستان په پخوانی د خزانه وزیر مفتی اسماعیل خبرې وکړل. واغه تیر ورځ په یونیورسيټي کې د تقریر په وخت باندې ویلو چې اوسنی حکومت ته یا حکمرانانو ته دا پتن شریر پاکستان کرایسس یا اقتصادي چې کوم بحران او کړکېچ دی دا سمره سیبر یا سخت دی. تاسو د اقتصاد په هپو هیس باندې د ملک د حالاتو ته څنګه ګورئ؟ سمره اقتصادي حالات خراب او بدتر دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب ډیره مهرباني. سمرا پوری چې مونږه د پاکستان د اقتصادي حالات ګوري چې را دی وخت کوم اقتصادي حالات په پاکستان کې روان دي. نو ځکه پاکستان په 75 ایئرز هیستری چې کومه ده په هغه کې دا کیسه حالات ته پاکستان اکونومي کله هم مخامخ شوه نه ده. په ماضي کې هم داسې ډیر کرایسیس په پاکستان کې راغلي دي او د پاکستان حکومتونه چې کوم دي فرام ټایم ټو ټایم هغه مینج کړي دي. او همدغه وجه ده چې موجوده حکومت چې کوم دی دا کرایسیس هم هماغه د ماضي د یو کرایسیس په رنګ یې اخلي او څومره پورې چې د دې د کم سټپس اخلي یا کم ګامونه اوچتي د دې اقتصادي حالاتو ښه کولو لپاره هغه ډیر سیریس نه دي. او هماغه زوړ فریم کې دا حالات هم بندي، حالانکه دا حالات مخکینی حالاتو نه ډیر زیات بدتر دي. په دې وخت کې تاسو د پاکستان کم اکنامیک انډیکیټرز او کم یو هم تاسو راوالي نو په ماضی کې د هغې مثال نه ملایويږي که هغه تاسو انفلیشن وګوري چې په پاکستان کې دې وخت څومره انفلیشن دی، که هغه تاسو په پاکستان کې غربت وګوري چې دې وخت څومره غربت دی، که هغه تاسو د پاکستان فارن ایکسچینج ریزرو چې کوم دی هغه وګوري چې یاره څومره لوئسټ لیول ته راغلي دي، که هغه تاسو د پاکستان باندې د بهرنو خلکو د انویسټرز یا د بهرنو ملکونو اعتماد وګوري نو هغه څومره متزلزل دی، یا که هغه تاسو په پاکستان کې د خلکو د آمدنۍ لحاظ سره وګوري که هغه پولیټیکل انسټیبلټی وګوري نو دا ټول انډیکیټرز چې کوم دي دغسې که تاسو د پاکستان امپورټ او ایکسپورټ وګوري نو هغه د بدتر نه بدتر دي، او حکومت چې کوم دی نو هغه دا شیزونه ډیر زیات سنجیدګۍ سره ناخلي، او بدقسمتۍ نه زمونږ لیډرشپ چې کوم دی هغه په اپوزیشن کې دی او هغه په پاور کې دی، دواړه چې کوم دي نو هغوی ضد نیولی دي، او اکانومي چې کوم ده نو هغه د یو هم نه د اقتدار او نه د اختلاف د دواړو بینچونو چې کوم دي د هغوی پرایورټي نه ده، او خپل هغه پولیټیکل سکورنګ او ګول او ضد یې نیولی دی، او د یو بل د لاندې کېدو کوشش کوي، اکانومي طرف ته اړو د چا خیال نه دی، حالانکه د ټولو نه غټ ضرورت د دې وخت چې په پاکستان کې دی نو هغه دا دی چې په کار داری د پاکستان کوم اکنامک کرائسس ته مخامخ دی چې په هغې باندې دواړه طرفه چې کوم دي هغه پوره پوره توجه ورکړي، او ورسره ورسره نور څومره سټیک هولډرز دي چې هغه په دې باره کې سیریس شي.
ډاکټر صاحب، کله چې په امریکا کې انفلیشن یا ګرانی 9% ته ورسېدله څو میاشتې وړاندې، نو د امریکې فیډرل ریزرو یا مرکزي چې کومه اداره ده بینک دی، هغوی د امریکې په تاریخ کې د ټولو نه زیات د سود شرح سی واقعله. کمپیریزن د پاکستان سره ځکه نشي کېدلې چې هلته روپۍ ډیویلیو کیږي یا د هغې قیمت ښکته دي، خو دلته په امریکا کې د سود شرح 5% ته هغه ورسول شوله، او د هغې په وجه باندې انفلیشن راکوزي.
بخښنه غواړم اکرام صاحب، ستاسو د اواز کټ کیږي نو زه په پوره سوال باندې ستاسو پوه نه شم چې یاره د پاکستان او د امریکا کوم اکنامیک کنډیشنز دي د ایسه کمپیریزن تاسو
او زه هم دغه پوښتنه کوم چې په امریکا کې انفلیشن یا ګرانی 9% ته ورسېدله، نو امریکې فیډرل ریزرو چې کومه د سود شرح د هغه ډېره سیوا کړله 5.5% ته ورسول شوله، او د امریکې د فیډرل ریزرو ټارګټ یا هدف د ګرانی هغه صرف 2% دی. په پاکستان کې دا وخت کلیزا ګرانی چې د میاشتې په حساب سره اره میاشت هغه کم فیګر راځي یا شمیره راځي هغه 10% ده. داسې حالات کې پاکستان بیا څه کوي؟ کوم ځای کې سټپس اخیستل دي؟
ګوری جی، تاسو د امریکا مثال ورکو چې راغلته 9% انفلیشن ورسېدو، او هغه سره بیا چې کوم دی د امریکن فیډ چې کوم دی هغه خپل انټرسټ ریټ سیوا کو دی وخت کې که تاسو وګورینو غالبا زمونږ په دې خطه کې چې کوم دی نو د پاکستان کوم ډسکاونټ ریټ چې دی نو هغه د ټولو نه سیوا دی، او اوس ریسنټلی چې کوم
سوري
جی جی، او اوس هم چې کوم دا ډیزل دی مانیټری پالیسی سٹیٹ بینک اناؤنس کړو نو په هغه کې دا ډسکاونټ ریټ چې کوم دی هغه سیوا کړو، خو دغه چې کوم دی هغه په پاکستان کې زه نه پوهیږم چې موږ وخت تر وخته پورې دا ډسکاونټ ریټ سیوا کوو او دا کار ولې نه کوي. دې سره که تاسو وګورئ هغه د معاشري یا د یو سوسایټی دغه چې کوم دی مجموعی طور باندې هغه څنګه ریئیکټ کوي یا ایکټ کوي، نو هغه د امریکا او د پاکستان د دغه کې چې کوم دینو فرق دی. تاسو که په امریکا کې وګورئ چې کله دا قسمه د ګرانی راشي او یا یو مخصوص سیکټرز کې چې کوم دی هغه خپل پرایس سي سیوا کوي، لکه ډیر خلکو کا د وست د ډبل روټه خبره کی چې را ډبل روټه پرایس سي سیوا شو خلکو اخیستل پری فو. دلته مسله چې کومه ده هغه الټه وي چې کلم د یو شیز پرایس سي کوم دی هغه ګران شي د غشینو خلک ډیر نه ډیر اخیستل شروع کوي، او دا یاره ور سره پیدا شي چې سبب دا شیز په مارکیټ کې نه ملایويږي او د دې کرایسیس وي، نو هغه په وجه باندې هغه کرایسیس چې کوم دی هغه نور هم زیات سیوا شي. نو دې لپاره خو یو خدای دې چې کوم زمونږ اکنامیک مینیجرز دي چې هغه په دې خبره باندې سوچي کی چې را مونږه بار بار ډسکاونټ ریټ سیوا کوو او دا غي ریسپانس ولې هغه سي ناراضي د هغه یو انالیسس وکي چې څه مونږه کم ډیزایر رېزلټس هغه ستل غواړو هغه ناراضي، او دویم ایز ا سوسائٹی چې کوم دی مونږه هم په دې طرف باندې غوړ کو چې یاره مونږ له څنګه په مخصوص حالاتو کې اغری یک کول پکار دی.
اوس دا تاسو ګورئ چې په د پاکستان امپورټس او ایکسپورټس په منځ کې د شل عرب ډالرو فرق دی. د خزانه وزیر سو هفته مخکې او کالم لیکلو پای کې ویلو چې ګیپ ختم کړی شوی دی، خو پاګه باندې ډېر پښتنه دا کېدل چې تا ګیپ ختم کړی دی، خو هغه را میټیریل تا پاکستان ته خام مال اوړل کم کړی دی چې هغه ټول په ایکسپورټس کې استعمالېدل. سوی نه سمره د پاکستان امپورټس او ایکسپورټس په منځ کې کم فرق دی، د دې کومول لپاره هغه شان عملی ګامونه نه پورته کیږي.
څنګه تاسو خپل او فرمایل چې یاره د 20 بلین ډالرز فرق دی، د موږ امپورټ سکم دی هغه د ایکسپورټ نه 20 بلین ډالرز دی هغه سیوا دی. څنګه بل خبردار چې د پاکستان اکانومي چې کوم ده نو هغه کنزمپشن اورینټډ اکانومي ده، او زموږ امپورټ زیات چې کوم دي نو هغه کنزمپشن اورینټډ دی. دی چې کوم دا خبره کلیم کوي چې یاره موږ دا ګیپ چې کوم دی یا کم کو یا دا ګیپ موږ ختم کو، هغه څنګه تاسو خپل وي چې یاره دی هغه شیزونه باندې پابندي ولګولا یا دا هغه ال سی کولاولې کم کم چې هغه د انډستریز کې اغه یا په اګریکلچر کې ایز ا انپوټ د کیږي استعمالي او اغه زمونږه د انډستری د لپاره چې هغه امپورټ سبستټیوشن انډستری دا یا زمونږه کم ایکسپورټیبل دي د اغه د لپاره ډیر ضروری وو. نو ما خو څنګه تاسو ته مخکې ارز وکړ چې یو طرف ته هم چې کم دي نو اغه سیریسنس نشته دي، فکر دادی چې کم کنزمپشن اورینټډ د غدي او ډیر غیر ضروری اشیاء چې څنګه مونږ مخکې تاسو په پروګرام کې بلاز له دادا غکړی دي چې اوبه مونږ هم امپورټ کوو، حالات کې د پاکستان اوبه په دنیا کې بهترین اوبو کې شمار کیږي. نو دا سی غیر ضروری شیزونه یا کم سبستټیوټ چې په ملک کې اویلیبل دي، فکر دادی چې دا هغه شیزونه باندې پابندی ولګي یا په اغه باندې کټو لګي چې دا امپورټ کم کړی شي، بجای د دې چې کم ایز ا انپورټ مون په انډستریز کې یا په اګریکلچر کې کم شیزونه استعمالو چې هغه زمونږ د اکونومي هغه پروډکټیو کیپاسټی سی واپی یا زمونږ
اخیری پښتنه درنکو کو یو منټ یو نیم منټ کې د دې جواب راکې ځکه چې وخت میږي. د اوسنی حکومت یا د پی ټی آی کو په حکومت کې دی او کو په اپوزیشن کې دی، د دې سیاستدانانو نه سمره تمل لري چې د پاکستان اقتصاد ښه کول لپاره بدوی ښه ګامونه پورته کړي او یو ښه اقتصادي تګلار براوړي.
د پی ټی آی کم چې دی د 2018 د الیکشن کمپین کې هغه کم کلیمز کول، هغه کلیمز هم موږ وکتل او چې کم دا موجوده حکومت کلیمز دي کاغه د دې اتحادی حکومت دوه غټه پارټیانه دي دي سره چې کم دي، نو د درو وړو پارټیانو نه نه صرف زه بلکې زما په خیال ټول کوم چې کم دي اغه مایوس دي چې دی به داسې سټپ سچت کی چې زموږه اکانومي په پارټریټ باندې راشي. اغي خپل ځد نیولې دي یو بل د لاندې کېدو کوشش کوي، اکانومي د اغي پرایورټی نه ده، کې اکانومي د اغي پرایورټی نه پکار دادي چې په اډیوکیشن باندې دي توجه ورکړې وي، په صحت ورکړې وي او هغه پالیسی زیرو باسلې چې اغه سره زمونږه د اکانومي انډستری ښه کېدی، زمونږه اګریکلچر ښه کېدی او زمونږ نور کم سرویسز سېکټر چې کوم دی اغه د حقیقي خداسي یو پالیسی نه د پی ټی آی په حکومت کې داسې سو او نه دا یغه شارټ ټرم میزر دواړو اخیستل اغي مخیستل دی مخیستل چې خپل فیس سیوینګ کې دا عوامو مخامخ سي مونږ دا لانګ رن کې په موجوده حالاتو کې د اکانومي کې د امپروومنت راتلو سره امکان په نظر نه راځي.
ډېر مننه کو زلاکت خان صاحب زموږ سره په پروګرام کې دراتلو، تاسو ډېر مننه. دا او پروفیسر زلاکت خان صاحب د پاکستان د پېښور یونیورسيټي د اقتصادي علومو د څانګې مشر چې موږ سره په پروګرام کې خبرې اترې کولې. په پروګرام کې یبه وړه شانه تمام.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
هم دا به نن ورځې د هلو وی او اخبار ونه ز محمد اکرام تاسو نه اجازه تخلم الله پامه.